ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري په مکی د دې سات خبرونو ته. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ په لاره کې ووژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی و. څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلي چې برید د افغانستان له خاورې څخه شوی دی. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولې دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او پخوا د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر عبدالله سلاکار و. درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناڅرګند ځای ته یې وړی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلود او د هغه د نیول کېدو لامل ندی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د دری ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخواني ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تنخوی کلي اصلي اوسیدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیټې مشر عین الدین بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات او شواهد راټول کړي دي او دا به د افغانستان بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د بشري حقونو سازمانونو ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ مخکې په خپل راپور کې په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی و. هغه د خپل سری توقیفونو، غیر قانوني وژنو، شکنجې او جبري بې ځایه کېدو په څیر قضیو راپور هم کړی وو او له نړیوالو ټولنې غوښتي وو چې دې مسلو ته دې رسیدګي وکړي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او اسانتیاو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن د سلواغې په درویشتمه په ایکس یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې ښاغلی متقی په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره نور پلانونه د پلي په حال کې دي چې له بشپړېدو وروسته به د ګړندي اقتصادي ودې شاهد وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات یې نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د میرمن اوتونبای وال قوله لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بهرنیو پراختیایي مرستو اندازه د بشري مرستو څخه زیاته شوې ده. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیک ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړه شوي او 120 ټپیان شوي دي. د ادارې د سه شنبې په ورځ د دلوي میاشتې په دوهمه ویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیرتان په لویو لارو کې لږ تر لږ 120 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. دا اسرائیلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه د دلبی په دویمه نیټه تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر اتویش کلان بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو په بل ځای کې په یو بل ملکي وګړي برید وکړ. د حماس سخت دریځ ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلولي عملیاتو بالا او وی ویل چې دا ښایي د اسرائیلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. د سوریې د ساریه وډاله وای چې د سه شنبه په ورځ د سوریې په حماس کار کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اجانس سانا راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غریبه کلي شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اجانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه کېږي. په راپور کې تشوی چې سیمه کې د سوریې د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو مهماتو یو زیرمه موندل شوی او د عملیاتو په لړ کې نښته هم شوې ده. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلای کوم. وړاندې بعد راپورونو په لړ کې را سره واوري چې نړیوال بانکوي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخامخ دي.
چوک کې کیناست مزدوري لپاره باور وکړي چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات دی، قیمتيان دا یو څه بل څه خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګه د نړۍ اړوند نور موضوعات هم شته. د افغانستان اړوند موضوعات هم شته او د کونړ ولایت نو هم یو راپور د تلرو چې د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې 3.4 میلیونه افغانۍ پرزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي، خو بیا هم سوداګر د ښه بازار غوښتنه کوي.
مال زمنګ د وزیر نور په نومونو کومند غوښتنه ده چې دوی باید د دې زمينه سازي نورم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتو ته زمينه جوړ کړي.
د دې راپورونو تفصيله ورته نور راپورونه را سره وړاندې په خبرونه کې ورېدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم ښه راغلاست. ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه ده. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 2015 کال کې تر مارچ میاشتې پورې نږدې 4.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 23% جوړوي د خوړو له نامنۍ سره مخامخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 4.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 23% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکاری او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته ویل
باور وکړي چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر رسولي بیخي نه هلي شوی بیخي نه امید شوی و چاو کې کیناست مزدوری د پاره باور وکړي چې هیڅ نه پیدا کیږي غربت زیات دی قیمتیانی دا یو څه بل څه خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي لیلما وایي پلارې په تیر جمهوري نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي
اقتصادی مشکلاتونه کړي وزوري ګو وزه ته مور سر بل خرابي ګیان و چې ډوډۍ وس موږ نه لرو چې موږ و چې ډوډۍ واخلو او په دې ته چې موږ ته و چې ډوډۍ کم ګوندې راوړي او راته و چې دغه ډوډۍ و چې واخلو سو ګم د کار نشته جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نفر غیم خو زبانې چې دې وظیفې باندې کړې دي دومره کرامنګ سره نشته چې زمې دغه مورجان او پلار جان دې سیتامې پوری وسمه او دوی علاج دې سیتامې نشو کومه
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ کله ازادي رادیو نه اوري ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت وایي امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم نه ورکوي. دا خبره د طالبانو په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشر د ډونالد ټرمپ د هغه سرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي یې دي د طالبانو دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکی وایي چې امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، را سره لایف په سټوډیو کې وصله ده. فیروزه جان، خبرونه ته ډیره ښه راغلې. که دغه راپور په اړه جزئیات موږ سره شریک کړئ.
سلامونه. د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی پاتې سوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې یو لوړپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. دغه طالب سرچینې وویل چې دوی په تیرو شلو کلونو کې له امریکا او ناټو سره په افغانستان کې په جګړه کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او د په خبره محدودې پاتې سوې وسلې او تجهیزات به د دې قربانۍ په بدل کې په هیڅ صورت بیرته ورنکړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا دې له دوی سره د تقابل پالیسۍ مخته وړلو پر ځای د تعامل لار غوره کړي. په خبره دا چې په خبره دا د دواړو اړخونو په خیر ده. دا طالب سرچینې دا کوي چې امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال سامي نیمایي وسلې او تجهیزات له منځه وړي او په خبره الوتکې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او لمنځوړلو لپاره نه یوازې امریکا بلکې په خبره ټول داخل هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي، ځکه د ده په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې د فرشته جانې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې د مراسمو یوه ورځ مخکې خپلو پلویانو ته په یوه وینا کې وویل چې طالبان په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پاتې سوي تجهیزات بیرته ورکړي. ټرمپ وویل امریکا په کلنی ډول میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو خبر نو په خبره یې شرط پیدا وي چې د دوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د زینو نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې و میشت و، د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې دوی له افغانستان ووتل د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تسول چې د طالبانو لاس ته ورغلل. د فرشته جان د یادونې وړ ده چې طالبان هر کال دغه وسلې او دغه تجهیزات د خپل واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې هم ننداري ته وړاندې کوي. دغه شان مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستانی طالبانو یا TTP لاس ته هم ورغلي، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي. بله فرشته جانې
ډیر زیاته مننه فیروزه جانې. فیروزه عزیزی زمو خبريال و چې د هغه د ټرمپ د هغه خبرو په اډوانت راپور یې چمتو کړی و چې غوښته د افغانستان نه د امریکا ټول تجهیزات بیرته امریکا ته باید وسپارل شي. خو په خبرګون کې بیا طالب چارواکو ویلي و چې دوی به یو مرمۍ هم بیرته نه ورکوي. مننه له فیروزه جان نه ورزو د افغانستان نور راپورونه هم شته خبرونه کې را سره اوسې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خبرونه ته بیا هم خرغلی تاسو مونږه کلا آزادی رادیو نه اوري. د کونړ ولایت په مرکز اسات آباد کې د څلويخ تشاري څلور میلیون افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. په دغه غاڼو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي غاڼې وو چې د کونړ او نورستان له معدنونو راوستل شوې وو، او دغه غاڼې د آزادې بولې للارې د چارواکو پښتون کې و پلورل شو. یا د بولې ته له کابل، قندهار، ننګرهار او لنور ولایتونو د قیمتي او نیمه قیمتي غاڼو سوداګر ورغلی وو. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاد بولی کې غاڼې پلورل کیږي. خو په دې اړه سوداګر بیا اندېښنې لري. دا چې څاندېښنې دي په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیا کاڼي په آزاد بولی کې و پلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کاڼو قیمت څلویخت میلیونه او څلور سو زر افغانۍ وو چې پکې له څلور میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د کانو له بولې ورسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانۍ بیروج په آزاد بولې کې پلورل شوی وو. خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو.
د سلویخت اشاریه سلور میلیونه بولې وسوله، د سلور میلیونه او یو سلویخت زره د دې امارت اوایت سره پکې. د دې بولې توفیر د مخکنی بولې سره دا و چې دې ته الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلي وو. د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلي وو، ننګرهار نه، د ډیرو ولایتونو راغلي وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوختي چې د دوی په لاسونو راوستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي. خو وای په کان کیندلو د کانو پر راوستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کاري مخکې په خبر ته تل پاکستان ته نو هغه په خپل نمونه به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لیږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جپا ده، په خاور سره ده، مال زمنګ دی او زید نور په نمونه کومند غوښتنه ده چې دوی باید د دې ته زمينه سازي نور هم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتو ته زمينه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را وستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانته وي چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندۍ به هوادونو توړل کیږي. د دغو سوداګرو لړلې حاجی معصوم خان ازادي رادیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران ایواز تر منډي پورې محدودي کوم کار چې مل منډي تراشي د منډي نه چې بار ته وبس قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادريږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځول زمونږ خپل هیواد کې مونږ د زمينه تر اوسه پورې نه برابر شوی چې مونږ زمونږ کاری دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منی مونږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ دلاري نه زمونږ مال نه چې کوم ته لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو لاري له 800 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا به چمتو شي دا کانی به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
و اوس هم ورسیدل دی وس یو نړیواله موضوع ته روسیه هله خودل د چې د ډونالد ترامپ لولس مشر کېدون او روسته به خایل روسیه سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکی خېشي. ډونالد ترامپ لولس مشر ولادیمیر پوتین غوښتي دی چې د سولې خبرو ته چمتو شي کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیناور.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مارسیل سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجه پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینه سپینې ماڼۍ د مشر جو بایدن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه د ریتاشته. د انټرفاکس په وینا د روسي د بهرنیو چارو وزارت مارسیل سرګی ریاباکوف د څرګندونی په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو پیو مرکز کې د وینا پر مهال وکړي او زیاته کړه له همدې عمله دا مهمه ده چې پوښو لڅو چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنگتن سره اړیکې په خاطوګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالد ترامپ چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ کولو ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختم کړي، خو د داونه ویل چې څرنګه پای ته رسوي. د سه‌شنبه په ورځ بیا ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چیرته دای دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ترامپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بلور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیو سیمه کې د زابادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواک توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر نه نوي ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او د شنوري رادار نوري کې شوي دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکران د وایز وکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وای بریدونه کې د اوکران په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تیرو میاشتو کې پر اوکران نږدې هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډلېزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. دغه فعالان وایي چې د طالبانو عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثر مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو عدلیه وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز یا اجازه نه ده ورکړې، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله الدین پر دغه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
لبد امر غدامغه پسغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلېز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نسو کولای. په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پرسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلېز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلېز فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سه چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کید، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت لکه بلا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازي لګل دي خپل وطن ته، او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي، ټول ستونزې او ناخوالو ډیر ضربه هم دې قشر ته ورکړي ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوی دی هغه زمونږ په خپل امکاناتو شوی دی، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسنی وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سیوا شوی دی او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د سنفی اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په دوه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشرته